سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی تاسو مخه کله آزادۍ رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای په پښتونخوا کې په تیر شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوی دي چې څه باندې 9000 د خیبر اوسیدونکو پښتون د څرګندونې نن د خیبر په ریګي للمه کې دا پښتون قومي جرګې ته په وینا کې کړی دی پښتون ویلي دا کسان په هغه جګړه کې وژل شوی چې د پښتون جګړه نه و دا جرګې لسمی تاسو د رادیو د مشال برخي خبريال وسیم سجاد وایي د جرګې په ځای کې یو لوی سکرین لګیدلای چې لاره خلکو ته معلومات ورکول کیږي تم و چې جرګه پرون پیل شي خو د پی ټی ایم غړو د جرګې تنظیمونکو ویلي امنیتي او تنظیمي ستونزو له کبله دا جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شو پښتنو دا درې ورځې جرګه په سیمه کې دا روانو نام نه و جبريل درک کیدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او شپنور چارو د هواري او پاړه د پریکړې کولو په مخ را بللې ده دغه درې ورځې جرګې ته د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو څخه په زرهاو کسان ورغلي دي د عراق له زندانونو 15 تن افغانان را خوشې شوي د طالبان تر واک لاندې د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي 15 تن هغه افغان بندیان چې د عراق په بیلابیلو زندانونو کې شپږ میاشتې بند تیر کړی وو را خوشې شوي او په ایران کې د افغان سفارت له لارې بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي د نیمروز ولایت د سرحدي امیرات د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له کبله بندیان شوي وو له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو په تیرو شپږو میاشتو کې باندې 200,000 افغانان له ایران راایستل دي ترني چارواکو خبره ډیر شمیر د افغانانو په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوې ده د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت محمد یوسف سیدی رسنیو ته ویلي پرون پیښه له سړک د یو ټیکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل تن ټپي شوی هم دی د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو راپور کړی دی چې دغه ټیکسي موټر وان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرایلو پر یوه پوځي اډې یو لړ مزایل وشتل دي دا په داسې حال کې ده چې اسرایلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځلی دی د ایران متحده ډلې حزب الله په یوه اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حملې سره د اسرایلو د منفجره موادو فابریکه په نښه کړي ته دا په باب اسرایلو سنتي ویلي دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د 1600 پر ماموریت د اسرایلو دویم هوایي حملې په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولي ملګرو ملتونو پرون ویلي وو چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي سوله ساتي ټپیان شوي دي خبرونه مو واورېدل لوړاندې په خبرونه کې سره دا ماتلې واورېدل شي په خیبر پښتونخوا کې خیبر تورزو هلته د پښتنو د جرګو پاړه باندې روسي چوسي اتر کو او د منظور پښتین خبرې به هم در سره شریک کړو په افغانستان کې لزده کړو محروم انجونی په څه وضعیت کې دي
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر اشرمیا معلمه شم نو طالبان د وژنه موږ هیڅ څه نه پریږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوې دي
وړاندې به د دې نجونو ستونزې او همدارنګه د یونسکو هغه اندېښنه هم در سره شریکه کړو چې ویلي دي که چیرې تر 2030 کاله پورې افغان نجونې له زده کړو پاتې شي نو تر 4 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي دا چې دغه نجونې به په کومو برخو کې تر ټولو ډېرې زیانمنې کېږي وړاندې په راپور کې درته وایو له دې سربېره په دې اړه مو کله اورېدلې چې مینه څه ته وایي
مینه لکه یو توده غیږه آرامښت او سکون
په دې اړه به وروسته نور جزئیات هم درکړو او د هغو هنرمندانو سندرې به هم در سره شریکې کړو چې د مینې په اړه باندې ویلي نړیوال مطالب هم شته ملتیا مواړو
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زافرید سیال د وقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی د خیبر پښتونخوا په خیبر کې جمرود سیمه کې د پښتنو جرګه نن رسمن پیل شوه. ورزو زموږ خبریال حدیث پردیس همدا شیبه سره د ټلیفون په کرخه وصل دی. له دوی به په دې اړه باندې واورو چې منظور پښتین چې د دغې جرګې د پیل نمړی ویناوال و ویناوی کړی دی او په خپل خبرو کې ویلی دی چې په پښتونخوا کې په تیرو شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي دي چې څه باندې 9000 یوازې د خیبر اوسیدونکي وو. پښتون دا څرګندونې نن په خیبر کې پارې ګیلل مکې د پښتنو قومي جرګې ته په خپلې نوملنۍ وینا کې کړی دی. هغه ویلي د پښتانه په هغې جګړه کې وژل شوي دي چې د پښتنو جګړه نه وه. وربشو حدیث پردیس ته پردیس صاحب تاسې ستړي مشئ، بخیر راغلی. که تاسې راته ووایاست چې د دغې جرګې وروستي جزئیات څه دي؟ اوس خو به هلته حتمن ناوخته وي، شپه به وي، څه نوي جزئیات شته؟
مننه فریده جانې، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. تازه جزئیات خو دا دي چې جرګه د منظور پښتین په وینا باندې نن مازیګر مهال لسمن شروع شوه. لاغې نو وروسته نور مشران چې په جرګه کې ګډون کړی هغوی هلته یو په بل پسې ویناوې کوي. په کوم معلومات چې راټول شوي دي هغه معلومات د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي هغه په لوی سکرین کې د جرګوالو ته وړاندې کېږي. ورسره منظور پښتین خپل توضیحات لرل. غټ خبره پکې دا وه چې د ښاغلي پښتین په خبره چې په تیرو شلو کلونو کې 8000 پښتانه منظور پښتین وایي چې وژل شوي دي په داسې جګړه کې چې هغه د پښتنو جګړه نه وه، او وایي له 6000 زیات کسان هغه لا هم لا درک دي. دوی وایي چې د همدغه ارقامو او د راټول شوي ډیټا په اساس په بحثونه دوام کوي په مختلفو کمیټو کې، او بیا به تمه ده چې ټول سره یوه پریکړه چې په هغې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره داسې پریکړه چې د خلکو او د جرګوالو غوښتنې په پام کې نیول شوي وي هغه به سبا ته اعلانېږي. نو یو مسله، یو مشکل چې موجود ده چې د سیمې له ځایه شبکې انټرنیټي هغه اوس کار نه کوي سم، نو معلومات راوزی د سیمې لاغنه ملک په ځنډ باندې. نو ما جرګی د مشر د تنجورنې د مشرتابه پلاوی له غړ سره خبرې وکړې. د ویل چې تمه ده سبا ته به مشران په مختلفو ځایونو کې چې دوی ته ټاکل شوي دي له خلکو سره تر خبرو وروسته د تصمیم نیونې عملی پړاوونو ته ورشي، بحثونه به کوي، او په 14 په وروستیو کې د 14 د اکتوبر دوی به یو مشترک تصمیم او مشترک پریکړه ته رسیږي. بعد فریده جانې
ډېره زیاته مننه. کور ودان زموږ خبریال حدیث پردیس و چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو د قومي عدالت د جرګې وروستي جزئیات راکړل. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي تر 4 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. تفصیل سنا ککر نور.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2030 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له 6 ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر د 12 د ماشوم نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپله اکس پاڼه کړې ده. هممهاله افغانستان لپاره د سویدن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هېڅکله ښوونځي ته نه دي تللې د بېوزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بېساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او آن غږونه یې جرم ګڼل کېږي. یو شمېر افغان نجونې هم مې برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي دوه تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کړو، ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډېر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کېږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلمه شم، نو طالبان د وجې نه موږ هېڅ ته نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تېرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زلونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو ته له دا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه ده چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو شمیر افغانان د تربنز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. خو دا چې دا سوداګریز مرکز کله پرانیستل شوی دی او ګټه یې افغانانو ته څه ده، ورزو لاسنه کاکړ نه تفصیل اورو.
د ترمنز نړیوال سوداګریز مرکز له پرانیستو وروسته یو شمیر افغانان وایي چې د ازبکستان ترمنز ښار ته له ویزې پرته سفر کول او له دغه مارکیټ څخه پیر د دوی لپاره بې مخینه تجربه وه. دوی د دغه بازار پرانیستل د افغانستان او ازبکستان ترمنز د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. د بلخ ولایت اوسېدونکی سید وحید سادات د ازبکستان ترمنز ښار ته د خپل وروستي سفر او د ترمنز نړیوال سوداګریز بازار ته د تګ په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
کله چې پولی ته ورسېدم او غوښتل مې ولاړ شم، زموږ ګڼ شمېر هېوادوال له هر ځایه له خپلو پاسپورتونو سره راغلي وو او ډېر خوښ و چې لږ تر لږه موږ کولی شو له یوې پولې تیر شو او د یوه هېواد بازار ته پرته له ویزې ولاړ شو.
خو د زبی الله په نوم یو بل افغان چې د ترمنز سوداګریز مرکز څخه یې لیدنه کړې، د ورته خبرو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل.
شرایط بازار ایجاد شده که متاسفانه مردم
لبت مرغه دا بازار په داسې وخت کې جوړ شوی چې د افغانستان خلک په ډیر خراب اقتصادي حالت کې دي. شاید ورته لیواله وي او د تفریح لپاره له بازار څخه لیدنه وکړي، خو محدود شمیر به یو څه وخت.
شاوخوا شپږونې وړاندې د روان کال د وږې میاشتې په لومړیو کې د ترمنز نړیوال سوداګریز مرکز د طالبانو حکومت او د ازبکستاني چارواکو په حضور کې په رسمي ډول پرانیستل شو. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یاد مرکز د پرانیستو پر مهال وویل چې د دغه مرکز پرانستل د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې او کاري فرصتونه پراخوي. د افغانستان او ازبکستان په پولو کې د آزادې سوداګرۍ حوزې د جوړولو په برخه کې د تېر جمهوري نظام پر مهال یو هوکړلی کلاسټیک شوی و، خو دغه مرکز و کال وروسته پرانستل شو. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه نړیوال سوداګریز مرکز کې د 50 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت په 4 بلاکونو کې 3500 دوکانونه جوړ شوي، چې پلورنځي، رستورانتونه، میلمستون او یو روغتیایي مرکز او د سوداګرۍ ښې اسانتیاوې پکې دي. په خبرو شویو راپورونو کې دا هم ویل شوي چې تر مسخره پورې د سفر لپاره افغانان د ازبکستان ویزې ته اړتیا نه لري. د یوسف قادری په نوم یو افغان سوداګر چې د ترمس په نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغانستان د تولید شویو دیګ بخارونو پلورنځی لري، ازادي راډیو ته وویل.
یک سلسله مشکلات های با مشتری ها داشتیم قبلا که اونا میخواستن با ما ببینن.
مونگ پخواه در مشتریان و سر یو لرستونزی در لوده چه گخته لیل مونگ سر ببینی و مونگ نشوی که ولی زکر در ویزه و تگراتک ستونزی بی در بازار مونگ لپار آسانتی را منستکره چه مونگ که ولی شول ازبکستانی، قزاقی، اوکراینی او بلاروس مشتریان و سر و گروه و ترونون لاستیک کلو
بتانیم به طور مستقیم قرار بسته کنیم.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس اسدالله سدی وایي دا مهال د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغان پلورونکو شاوخوا 10 پلورنځي شته چې یو شمېر کرنیز محصولات، تولیدات او د افغانستان لاسي صنایع پکې پلوري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه مرکز پرانستل د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اړین وبلل.
گوشایش مرکز تجارتی آزاد
یا افغانستان او ازبکستان پولی تصویر ما د فریزون سوداګریز مرکز پرانستل د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګریز اړیکو ته پراختیا په برخه کې خورا اړین رول لوبوي. دا مرکز موږ د کرنیزو او تولیدي محصولاتو او لاسي صنایعو د نندارې لپاره غوره ځای دی. همدارنګه دا مرکز د منځنۍ اسیا او لری پرتو هیوادونو سره د تړونونو د لاستیک لپاره مخامخ لیدنو کې غوره رول لوبولی
شي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره د پراخو سوداګریزو اړیکو غوښتونکی دی. وخت په وخت وړو هیوادونو د نندارتونونو په جوړولو سره خپل محصولات معرفي کړل، چې تر ټولو وروسته یې په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو 3 ورځنی نندارتون و چې د روان کال په زمري میاشت کې جوړ شوی و. د یادونې وړ ده چې د روان کال د زمري میاشتې په 28مه د دغه هیواد د لومړي وزیر عبدالله عرفوف په مشرۍ د ازبکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر کړی و او دواړو لورو هوکړه وکړه چې د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ اندازه به روان 31 کال کې 1 میلیارد ډالرو او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
د روسیې په تازه راکټي حملو کې د اوکراین 5 ملکیان وژل شوي. په همدې حال کې د اوکراین لوري هم د روسیې پر ځینو سیمو د بیپلوټ الوتکو لخوا حملې شوي دي. د اوکراین ځواکونه توانېدلې چې د روسي پوځیان له ځینو سیمو شاتګ ته مجبور کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدری درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت
په بخښنه سره چې راپور غلط لړز موک دلته ستونزه وه، اوس به دغه بهرنی راپور واورو.
اوکراینی چارواکو نن ویلی د اوکراین دغه 5 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل سوي دي. د دونیتسک والی وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي 3 کسان په دونیتسک کې وژل سوي او 8 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بل تن په کوپیانسک ساحه کې وژل سوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلې چې په وینا یې یو روغتیایي بنسټ، یوه دولتي ودانۍ، د ټلیفون یوه ستنیا پایا او یوه د استوګنې ودانۍ زیانمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسي ځواکونو آزاده کړه او روسي ځواکونه یې اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاتګ وکړي، خو روسي ځواکونه بیا هم پر دغه ښار او شاوخوا سیمو یې خپلو حملو ته دوام ورکړی چې له کبله یې ملکي تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژا کې هم د والي ایوان فیدوروف په خبره د روسي پراکيتي حملو کې دوی شزي او یو انجلی ټپيانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسي لخوا د 28 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې تلر وشتي نسکوري کړي دي. روسي چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو نن سهار د روسي پر بلګرود او کراسنودر سیمو حمله کړي او درې کسان یې چپیان کړي دي. د بلګرود والی ویاچسلاف گلادکوف په ټلګرام کې لیکلي چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حمله له کبله چپیان سوي دي. د کراسنودر یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنودر په حملو کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي، خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید شوی نه دی، خو دا له می میاشتې راهیسې دویم وار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بی پیلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نوري د ازوف پر فضا وشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې زیاتې سوي چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستیو کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت در ځوان لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼې خبر پاڼه خبره کړې او پکې ویلي دي چې د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو یاده کمیټه به ویلي دي چې یاده کمیټه به له 2015 تر 2020 پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیه پروسې، بشري مرستو او د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي ته درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت دیوی مسودې لمخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجه د راتلونکي یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون، د تیر جمهوري نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د پخلاینې، د خبرو اترو د بهیر، د افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروی په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړېدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملي کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې
د چیرونو مؤسسي هم په خپلواې پانه خبره کړي. خبر پانه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو چیرونکو هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2000 کال کې د طالبانو او تیر جمهوریت حکومت د سولې مرکشي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروې تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغیزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروې د دې کمیټې پایلې به هم د افغانستان د اوسني وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
پر نتائج باندې مبتنی نو داسې کوم ملموسې پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقشه درلودلې وي. زه فکر کوم چې دغه سې کمیټو جوړول ګټې څه ده، یوازې د وخت ضیا ده، البته د دې په خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کړي.
له دې وړاندې هم د ناروې حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت ترځولو یوه کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروې په تیرو 20 کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبر د 2021 کال د اگست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو په استولو د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلود.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
مینه یا عشق اتساتاوی تستیه پاراتمن اوریدل دی. وای مینه په تعریف کې نه زایګي، ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یو تجربه لري او عشق د ځان لپاره ځانګړی تعریفوي. راځي لږ ډیر په دې اړه په دې راپور کې وورو چې د ناشنا سپیوې سندرې پیل کړي.
کزنو عیش پتال ربل تو پپالن پتی تا حسین قتل تو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونی نه دی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. یو عام کس لیدلوری خایی بیا په اړه پیخی بل ډول ستوري ته آسمان کې و ورځ ومې هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زب په خندا ورکړم دا خپل خایس کمال، مالک یو څاڅکې مینه راکړي څوک په سوال. اخی وی مینه
یو گل دی مستزوی اوس فناشی ماوی او گل چی شمڑاوی سل گلو نتری پیداشی.
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ لویا برخه هم جوړه. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي:
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي. خو زیاتوي:
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفانی په اړه دا نظر لري:
مینه لکه یو تاود غیګه آرامښت او سکون په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولای شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپل دندې سره له ملګرو سره. نو موږ نشو کولای یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالف جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وای د جنت د شوق یا د دوزخ لویر نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای نه.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
دوی مې مې کې در څه نه منړي پروګرام لرو خو تر غي وړاندې لند خبرونه. دا پښتون ژغورنې غورځنګ بشر منظور پښتین وای په پښتونخوا کې په تیر شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي چې څه باندې 9000 د خیبر اوسیدونکي و. پښتون د څرګندونې نن د خیبر پرې کې للمه کې د پښتونو قومي جرګې ته په خپل وینا کې کړې دي. پښتون ویلي د کسان په جګړه کې وژل شوي چې د پښتنو جګړه نه و. د جرګې لسمي د ازادي راډیو د مشال برخې خبريال وسیم سجاد وایي د جرګې په ځای کې لوی سکرین لګېدلی او له لارې خلکو ته معلومات ورکول کېږي. تمه وه چې جرګه پرون پیل شي خو د پي ټي ایم غړو او د جرګې تنظیمونکو ویلي د امنیتي او انتظامي ستونزو له کبله دا جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شوه. پښتنو دا درې ورځنۍ جرګه په سیمه کې د روان نامنۍ او جبري له درکه کېدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او یو شمېر نورو چارو د هواري او په اړه د پریکړې کولو په اړه رابلل ده. دغه درې ورځنۍ جرګې ته د پښتون میشتو سیمو بیلابیلو سیمو څخه په درهاو کسان ورغلي دي. د عراق له زندانونو 25 تن افغانان خوشی شوي. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې په خوند ټویټر لیکلي چې 25 تن هغه افغان بندیان چې د عراق په بیلابیلو زندانونو کې شپږ میاشتې بندي تیر کړی و را خوشی شوي او د ایران د سفارت لاري بیرته افغانستان ته رسانه کړی شوې دي. د نیمروز ولایت د سرحدي امنیت د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان وو. له دې وړاندې رني چارواکو ویلي وو چې په تېرو شپږو میاشتو کې څه باندې 200 افغانان له ایرانه راایستي دي. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرایلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتل دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمنځلای دی. ایران متحده ایالات له حزب الله په ویلامی کې ویلي چې څوکونه د مسایل په حمله سره د اسرایلو د منفجره موادو یو فابریکه وشتله. اسرایل دروسه د دې د پاره څه نه دی ویلي.
نیما نړۍ
سره دنیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه می ومني
داخله کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده مالول ده مایوب ده کارنستی کولای فنګری ده کارنستی کولای نو دا خدای چی شو خوري ماشوم لري خزه په دیر سره په تل پر شي کړو دیر سره د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګاری لوجې خپل ورستي حد ته رسیدلې دي. په همدې سخت شرایطو کې یو شمېر خزې په دې توانې دي چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل لامداسي خدو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغ کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځایونو نه به راتلي، او ډېرې به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اردوونکو، له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د یغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سوال او حتی نامشروع کارونو ته مخه کړي. یو میرمن په دې اکله وایي،
په ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را راوړه. دونه ډېر نه و. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازاوې هم کار کوم، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوم، کېدای شي خاوند به یې کار کوم، کېدای شي ورور به یې کار کوم، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي، هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوي فیصده تر شپږ فیصده پورته کېږي. کاروبار نه وي، کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه شو ورکولی. چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه، بل دسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل. زما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا سده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا وې که نه سم پوره کولی، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مې کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکاو چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي. ښځه په دېرش روپۍ تنفروشي کړې، دېرش روپۍ د اسلامي ده. تقریبا څه د پنځه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېرې کورنۍ اسان سرپرست نه ده، نارینه
بندوی. افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبرې کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي، او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډب کړې ده، چې د ده ټول افکار او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بندین د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه و لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي،
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سې ځایونه نه پرېږدي. مثلا رښتیا ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم د چې خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. دلته سازمانې ښځې چې ورته پروژې کې استادانې جوړې شوي دي، نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایع ځایونه ته پرېږدي. دا مشکلات شته، خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې د دې ته پریدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي، چې کومې اقتصادي مشکل سره مخ په افغانستان کې مثلا جنگونه زیات دي، چې ویني موږ زیات مېرمنې وسته روزي زیات خويندې درو چې هغه کوڼې سوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغه دي دفاع شاخ کار سوي دي، مثلا د نورو غلطو کار سوي دي. دوی خو دلته دي کولای شي د خپل ماشومان ساتنه په خپل نامغه د کالوي ګندلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایع په واسطه وکړي. دا ډېر ښه فائدې ولري. دا ښه نظر ده،
لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل، یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانې دي چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمینه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپله په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فیلان زه فعالیت لرم. ما سره ډېر انجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه انجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترې نه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ و د بخش صنایع دستي او قالین بافي و دغه ورکوي. نو ډېر انجونې همدغه یعنی نایلې دي، نا امیده دي. باور وکړه زه خپله دوه انجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم، زه کور په کور سروې کوم، زه مه له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا انجونو ته اجازه ورکوه چې دوی راستي ادې اقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولای چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه انجونې نا امیده نه اوسېږي. ادې اقل چې راسي زه رویه ورکوم، سره غږېږم، دوی سره مشوره کوم، په هر کار کې ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپل غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د مونږ د افغانستان د مونږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي ادې اقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې موږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې ادې قلم او عرفه زده کړه ام مصروفه سي.
بله لیلما جان، رزوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه
ما تقریبا غیر رسمی پنځلس کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. نولس کاله مې عمر و زه له افغانستان نه چې لاړم واده سومه، اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې، نو زما نوی واده کړی و زه لاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سولو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیوه، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطي مړدوزي و دغه به مې ورښودل. نهه کاله ما په ایران کې کار کله ایران بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم. جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، عضویت اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم. په کابل کې درې سنټره لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، هغه ډېره فیس اخلو څو. او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو نه فیس نه اخلو. بیا دغه دوه سوه افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم، کرایه باندې استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره موږ کار کوو، دوی هغه عرفه زده کوي. ادې اقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا اته سوه کسه یو سنټر نه فارغه کړه، دوه نیم سوه بل سنټر نه، پنځوس نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه، درته واضح کړه چې په کومو برخو کې دا
میرمنې تاسو فارغه کړي؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستدوزی ده، او بل بړستنې دي، ایجاب ده، دغه چې څنګه تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي و په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولید خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډېری بېرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان راسره کارمندان دي، کار پرې کوي راسره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې مېرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی، باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړومه، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې د دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی سي چې راستي پیاده راځي بېچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړي، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځاینو نه به راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلی به. یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلی. اما د ما والا باور وکړه، زړه به مې مورته ډېر خوږېده، ما فیس هم ترې نه اخېسته، د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترې نه اخېسته، زه پوهېدمه چې دوی نه لري، اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلی. نو ډېر مشکلات لري ښځې، خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري، هغه نجونې چې پلار نه لري. یعنی ډېر بېچارهګانې محتاجې دي. بارها بارها دغه خبرې تکرار کړې دي، مایلې دي، بېخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده، باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره، زموږ له ښځو سره، له نجونو سره، یعنی دوی مرستې وکړه. او نور دونرانو نه زه دا غواړم، هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي، باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي، نه چې دوی یعنی واک و اختیار بل چاته ورکوي. هغه ښځې چې متشبسینې دي، دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري، دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي. زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره، زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي، اما باور وکړي چې اوس هم فساد د ادارې ده، اوس هم پیژندله ده، اوس هم همدغه خبرې دي، اما څوک چاته توجه نه کوي. چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي، دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني، او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني، د دوی خبرې واوري، د دوی دردونو ته غوږ ونیسي، دوی مشکلات د دې وویني.
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخ یې، داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې، د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي، دوی درتلی سي، فکر یې سره قمي، په لاره مزاحمت نه ورته کېږي، دا نه ورته ویل کېږي چې معمارا ماته چېرته ځي.
ډېری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي، تنه مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره. دا زه شخصا دا خبر درته کوم چې ویل کېږي ورته چې د تا معرم چیرې ده، ته ولې تنه راغلې؟ زه په خپلو سترګو حال مې ولید په شفاخانه کې، نوم به درته نه اخلم. وړمه ورځ همدغه خبر، همدغه قضیه تېره شوله چې یوه ښځه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وه، یا په پنځوس وه، وای ولې د محرم نه ده؟ وا بابا، وای زه د چه شي محرم؟ زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته، زه غرل دې ځای ته تیزه راکش کړم، زه په مرګ حالت مریضه یم، د ما وینه واخلئ چې زه د ما معاینه وسي. حتی اجازه یې نه ورکوله. خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته. دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره، او ډېری د موږ ښځې، د موږ ډېری نجونې چې دي، له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري، هسې ډېری نه سي کولی سي راسي. او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره، او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې، خطر نه وي ورته، په لاره کې پس کوچه نه وي، داسې ځای ته ځای نیسم ورته. نو دغه شیان زه ټوله نظر کې نیسم، ځای ته نومه بیا پس لغه نه زه اقدام کوم. دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده، زه باید جواز واخلم، زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم، زه د غوري نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه، موږ ته ممانعت ونه کړه، دا نجونې په لاره کې ونه درې. دغه خبرې ستا واقعیت سره.
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي، او په خوا کې قالینې جوړېږي، نور لاسي کارونه دي. کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې؟ قالینې ښه خرڅېږي، افغاني کالي ښه خرڅېږي، څه شی ښه خرڅېږي؟
بله، هم افغاني کالي خرڅيږي په خارج کې په داخل کې نه او قالین هم همدغسي افغانستان خلک هوسه نه لري چې وایخلي مونږ هم چې د ذکر اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغودي مونږ تراوړي مواد راوړي مونږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سول دی او قالین مونږ ته 10,000 or 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد هغه مونږ خو نه اخلو
یعنی چې تاسو امکانات درلودلې خپل مواد درلودلې نو دا ټوله ګټه به خپل خزو ته بیرته راتله
او دغه د صنعتي دستي کار څه د غونډې خزي کوي او د ګنډي افغاني کار څه د غونډې خزي کوي یعنی دغه ډیری په کابل کې هر مرکز کې د کابل څه دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خدا کار نه کوي د غونډې خزي کوي کنه د لاس کار غونډې خزي کوي اما مفاد چاته د سود چاته د غوته ده دا خزي بیچارهګان چې یو میاس دی ونی میاس په یو جوړ کالې باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یو نیم میاس فکر وکړي دوی ناس دی ورته بیچارهګان شپه او ورځ ورته ناس دی یا نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزی ده مور دوزی ده مثلا ګراف ده عینې پټي یعنی ډیر مایده کارونه ده دا ګوره دی د سترګو له لاسه سړی ځي اعصاب د سړي ضعیفه کیږي د شپې نارام خوي چې دا د شپې ورته کینی ډیری ښځې دي بچیان لري د ورځې کار نسي کولی د شپې ورته کینی د سترګو دید له بای نه ځي
بله او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نسي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي پیسې د نارینه او جیب کې د زحمت ښځې باسي تاسو غواړئ همدا ووایه
وو په دې چې مونږ مثلا بازار ته نسو تللی چې مواد واخلو په دې خاطر چې منډۍ کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایي باندې لاړه سي منډۍ ته چای واخلي مجبوره ده نارینه به ځي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د ښځو ته یې ورکوي راحت ښځې په کور کې ورته ګنډي بېرته د کور له شانه ورته وړي هغه یو چې ناچیزه پیسې ورکوي یعنی په دې لهر لحاظ مونږ ته شکست ده له هر لحاظه
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت و او څه شی و؟
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه د ما میړه معتاد و ما ډېر درد ولیده 15 اولاد د ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما د همدغستنې له څوکه ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لرمه دوه لورګانې مې واده کړې دواړو باندې مې درس ویلې یوې کمپیوټر ساینس ویلې بلې اقتصاد ویلې وړکی زویکی مې دلته راسره ده زمن مې رسولی دي خارج کې دي اده درس وای هغه مې د درس لپاره لیږلې چې دوی درس وای خپل آینده جوړه کړو په ما عمر تیر شوی ده ما لیدلې ده یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخت ده ډېر مشکل ده دغه اوس هم 30 کاله مې عمر ده دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم اما بیا مبارزه کوم بیا وایم هر څومره خبرې د خلکو نه اورم زه په قصه کې نه وایم مکوه چې ودې وای اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې خبرې وکړي چې د تاسو راتلونکي پلان بچه وی افغان جنو تا افغان میرمنو تا چه دوی لزده کری پاتی دی لکار رویستلی دی پا کور ناستی دی تاسو ترخپل توان پوری علیزالی کوئی چه دی کار زمینه ارتا برابره کهی راتون که پلان موچه دی
زغاله مثل یو تولیدی جوڑه کما چه دری زره دوانیم زره سلور زره پینزه زره کسا کزی پا کار سی زدغه غواله ما چه دغه کزی کار وکا ادی اقل منگه تولید هم دی منگه خپل مملکت تا خده هم دی منگه خلکو تا خده هم بیرت سرمایه کیگی ام د افغانستان قالینې چې مثلا خارج ته ځي د پاکستان په نامه ځي دلته جوړیږي مارک وهل کیږي مارک څوک وهي پاکستان یې پې وهي پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي مونږ ته ډېر د تعصب ځای ده چې د مونږ خلک ولې خپله خاینان دي ولې داسې کوي خپله تیشه اخلي په خپلو پښو یې وهي زه دغه خلکو ته حیرانه پاتې یم
که اوس دا راته وایي چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالی جوړول زده کړې یا د قالینې جوړول زده کړې یا لاسي کارونه زده کړې علاقه دې سره وه د ژوند مجبوریات و څه وه ولې دې مسلک ته راغلې
علاقه خو مې خپله وه واقع سره له وړکې نه دې ما علاقه وه او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې سوم 15 کلنه له پلاره د ما پلار شهید څه قمندان د فرقې اشت نو زه پاتې سوم اتره ته دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هاړ کړم په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی په منډو کې تیر شوی وخت چې واده سولم زه ایران ته لاړم له ایران نه چې بېرته راغلم 9 کاله بعد ما بېرته شپې مکتب ویلې هم اولاددار وم چچهدار وم مکتب میړه مې معتاد و، کار مې کاو، ځان مې مرساو، اولاد مې مرساو. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره، په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول، فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده. زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما همنوه د ما ښځې هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، زه غواړم چې دوی مشکلات ونه لري. زه تو زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم چې مې چې له وسې کېږي ورته کوم تر هغو چې ځوانده یم. بیا چې مړه سومه بیا خیر ده، یو دوه خو به راته وکړه.
بلې، که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسو هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړې، مګر بیا مو مبارزه کړې ده. د تاسو په مرکه کې معلومه شوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. له خپلو تجربو نه افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرې؟
دوی هېڅ وخت باید نا امیده نسي، په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځوي. باید خپله دوی تصمیم ونیسي که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا. او بل دا ده چې دوی نا امیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هېڅ وخت باید ځان داسې نه کا چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هېڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. موږ د افغانستان خویندې یا د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې باهمته دي. شکر ټول افغانان به باهمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې باهمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامته اوسې.
قربان دې شم، ژوندی اوسې.
له حقوقي اړخه هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ. په خپل هر کورنۍ کې باید تانته هدف ولري، که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤول احساس کی، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په خې کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک مو وسي. یعنی داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک سم مکتب ته دی لکه علاقمندي خې ورته وایي، سوې سدونه خلک مکتب وبیل سد وکړي ستو وکړي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خدا متاسفانه دا ستا په وطن کې. او دا دوی حق دی که کوم شغل یا کسب او کار او څه ده قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنی نشي حق لري که خلک د کنر د هر کار ته دی باید دوی ته زمينه مساعده سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې فعالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدور شاند دی او دای لیکل سي وي په منابعو کې ستا د هر خلک چې استقلالیت ولري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند دغه وګوري د خدیجه کبرا مخ کې پایمر سره وعده وکي د تجارت او تجارت کوو. یعنی استقلالیت درلود بیا وروسته هم خپل تجارت پسې تلله او د ژوند کوو. دا په دې معنی نه دی چې کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک څه بده کې شلکی کې خپل خویندې یا خیز یا دا کسان نه پریدي. دا دوی متاسفانه جهالت دی او بده کې شرعي دلیل نه لري. دوی
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.